چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
موږ
باور لرو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې فوق العاده ظرفیت او فرصت شته. ستاسو هیواد د جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په څیر لاغو مشکلاتو راوځي چې په تیر کې مو درلودل، نو ځکه دلته د زراعت، توریزم او په نورو بنسټیزو برخو کې د پانګونې لپاره کافي فرصتونه موجود دي. د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2008 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزې خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک سازمان غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله خیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي، مشکله به وي چې په سیمه کې سوداګري پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی، ولې غټ او عمده مشکل زمونږ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمونږ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نه کړي، مونږ نه شو کولای چې د تجارت ته، سرمایه گذاری ته، اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا انتقاد کوي چې افغانستان له پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ بل غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. د دغه خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت ترانسپورټي او د ویزې نه ورکړه د سارک له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې جدي ستونزې وبللې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر بیا د سارک سازمان مهم رول ته په اشاره سره وایي چې دغه سازمان باید د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو مشکلاتو د حل په برخه کې خپل اغیزمن رول ولوبوي. افغان سوداګر رحمدین اجی آغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 15 کاله کېږي، خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته مشکلاتو په باب د پام وړ هڅې نه دي کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک یو تازه راپور شي چې په 2014 او 2015 کلونو کې به د دغه هیواد اقتصادي وده ډیره وروسی. د دغه راپور لمخې د افغانستان اقتصادي وده به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2015 کال کې وده وکړي. خود مالیه وزارت وایي حکومت د هیواد اقتصادي وده خپل لومړیتوب ګڼي او داسې پروګرامونه لري چې لمخې افغانستان له اقتصادي اړخه په خپل شو ودرېږي. قسیم سولمل تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت وړاندوینې ډېری افغانان اندېښمن کړي دي، د مالیه وزارت وایي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره به حکومت ځینې پروګرامونه عملي کړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سږ کال ملي بودجه د تیر کلونو څخه په توپیر د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو په برخه کې اتره حسابي. ښاغلی عبدالرحیمزی ویل د سږ کال د مالی بودجه په عملي کېدو سره به افغانستان خپل سترو اقتصادي اهدافو ته ورسیږي.
زموږ هڅه او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامه چې موږ د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل کړي، په پلي کېدو سره موږ کولای شو د اقتصادي رشد ترڅنګ د کارموندنې موضوع، همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوي او په دې برخه کې موږ مطمئن یاسو.
نوموړی وایي چې افغان حکومت به د وارسا او بروکسل تر ناستو مخکې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لازم تیاری ونیسي. د نړیوال بانک په وروستي راپور کې راغلی چې د جنوبی آسیا د هیوادونو اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.1% څخه په 2015 کال کې 1.3% ته وده وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې بیا د افغانستان په اړه راغلی چې د امنیت او سیاسي وضعیت په برخه کې بې باوري او په دغه هیواد کې د تجارتي فعالیتونو مخه نیولې ده. د راپور د وړاندوینې له مخې د دغه هیواد اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2015 کال کې وده وکړي. د راپور له مخې په افغانستان کې مالی ضعف به په خپل حال پاتوي او ضرورت شته چې د کورنۍ عوایدو او نړیوالو مرستو د زیاتېدو لپاره کوشش وسي. د نړیوال بانک پر راپور کې د هند اقتصادي وده بیا تر ټولو زیات اټکل سوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون سره لدی چې د نړیوال بانک اټکل د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې په اقتصادي چارو کې د حکومت بې پروګرامۍ اندېښمن کړی دی.
متاسفانه افغانستان
درګیر نزاع قدرت دی. سره افغانستان د قدرت په شخړو او د فرصتونو او امکاناتو په لمنځوړلو کې ښکېل دی. له همدې امله زه خوشبینه نه یم چې افغانستان دې وکړی سي اقتصادي وده تامین کړي. بیا هم که حکومت اساسي مسایلو لکه امنیت، انتخاباتو، له طبیعي سرچینو ګټه اخیستنه او د کورنۍ صرفیتونو ودې ته پام وکړي، نو اقتصاد به وده وکړي. افغان اقتصادي کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده چې خپله دقیقه اقتصادي ستراتیژي طرحه او عملي کړي. سیف الدین سیحون وایي چې حکومت باید له طبیعي سرچینو څخه په ګټې اخیستنې او د ظرفیتونو په لوړولو سره له اقتصادي بحرانونو سره مبارزې ته ځان چمتو کړي.
دا ازادي رادیو ده. د اسلامي همکارۍ په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنرې په توګه د یوې افغاني میرمن ټاکل کېدو دا هیله رامنځته کړې چې ګواکې په افغانستان کې به د بشري حقوقو پر وضعیت مثبت اغیز ولري. اصیله وردک لومړی افغان میرمن ده چې د درو کلونو لپاره د غې دندې ته ګمارل شوې ده. میرمن وردک له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې په نوې دنده کې به په ځانګړي ډول هڅه دا وي چې د افغان میرمنو د بشري حقوقو وضعیت ښه شي. فریبا ظاهر له اصیله وردک سره مرکه کړي او په سر کې د غې دندې ته د هغې د ګمارنې د څرنګوالي په اړه پوښتلي.
کله چې تاسو په جریان کې وایئ چې دا کمیسیون دا تقریبا شپږ کاله کې چې کمیسیون ایجاد شوی دی، هر درې کاله بعد دوی کمیشنران انتخابي کې چې تقریبا د ټول دنیا نه اتلس کمیشنران په دې کې دي، هر ګروپ نه د افریقایي ګروپ نه د عرب ګروپ نه او د آسیایي ګروپ نه شپږ کمیشنران انتخابيږي او هر ملک مملک اسلامي ملکونه خپل نمایندګان دوی استازي دوی هر څوک چې کاندیدان وي دوی ورته معرفي کوي او نو ډېره غټه سخته مقابله وي ځکه چې اکثر عرب گروپ او د افریقایي گروپ ډیر دوی خپل کمپاین وو د شان کې دوی ډیر مخکې وي. خو ما وکولای شوای چې تر ټولو نه زیات رائے از یوسما او د آسیا د گروپ په نمایندګي باندې افغانستان د ټولو نه لوړ نمبر واخستل او زبکه بریالي شوم.
امیر منور دا کدی ته وګورئ چې تاسو د یو داسې هیوا تاسو په توګه هلته ټاکل شوی یاست چې هر ورځ هلته د بشري حقوقو ناقص یا سرغړونه پکې لیدل کیږي، چې تاسو هم شاید یست، نو د اسلامي همکاري په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنر په توګه تاسو انتخاب به تاسو په نظر په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت مستقیم یا غیر مستقیم اغیز ولري او څه اغیز به ولري؟
زه ان شاء الله خپل پوره کوششونه وکړم، ځکه اول خپل یو میرمن يم او تاسو معلومه ده چې افغاني میرمن څومره ځپل شوې دي په افغانستان کې دوام جنس په ایس باندې متکتل کیږي. زه خپل پوره کوشش به ان شاء الله کوم او معلومه خبره ده چې دا به ډیر مثبت رول به ولري خپل په کمیشن کې، ځکه چې اول ما مخکې متخصصه چې اول زه یو میرمن یم د افغانستان او روزانه موږ مشکلات سره مخامخ کیږو، نو دا به خامخا یو خاص تاثیر ولري چې او زه تمام نشم کولای چې په خپل کار وکم. نو معلومدار نور خويند ته زرات لرم چې دوی سره باید کینه مخبري وکم او دوی نظرم باید واخلم چې سره خپل کوم معیارونه په کوم میکانیزمونه باندې وکولای شم چې البته نمائندګي وکم او نور خبري زیات شته په کمیشن کې چې دوی اوربند کار کوي چې اول د فلسطین مسله ده، ډیره مهمه مسله ده، د سوریه مسله ده، د میانمار مسله ده او د افغانستان مسله په دوی کې په سرحد کې قرار لري چې ان شاء الله موږ وکولای شو چې یو امیدواري شته چې کار وکړو.
بله، تاسو د دې موضوع ته یادونه وکړله. همدا اوس هم فکر کوم په ترکیه کې د دغه سازمان د لسم غوند جریان لري، په جریان کې چې تاسو هم ګډون پکې لري، نو کتل اوس په دغه غونډه کې د خپل غونډې په اړه راته وایست چې دا غونډه تر فکر کوم ترجمه پورې هم دوام کوي، نو څه کارونه پکې شوي دي او څه نور کارونه تاسو په پام کې لري چې وکړي؟
او دا غونډې خو هر درې کاله بعد یو اسلامي مملکت کې کیږي او سکل د میزبانی ترکیه په غاړه اخیستې ده چې د ټول دنیا مشران راضي په دې کې په دې پروګرام کې ګډون کوي. د افغانستان سکل ډاکټر صاحب عبد الله اجرایي رئیس نو ګډون وکي او د بهرنیو چارو وزیر رباني صاحب هم دلته دی، هغه هم ګډون کړی. او زما ونده په دې کې دا و چې یو خو زه خپله کاندید وم او کاندیدان باید هلته خپل موجودیت باید ودلی وای او خبرې به یې کړې وای او نور بعضې قطعنامې جوړېږي چې په هغه کې د کاري ګروپونه دي، په هغه کې ما ونده ډېره زیاته وه چې قطعنامه چې خلاصېږي او یا اصلي سند د استانبول سند په نامه باندې یادېږي، په هغه کې ما د افغانستان نمایندګي کوله او په کاري ګروپ کې ما ونده اخیستله د نور مملکتونو سره چې په دې څلور ورځې کې هغه خلاص شو. نو سبا د مشران چې راځي هغه د هغوی منظوري کېږي او یو رسمي سند په حیث باندې هغه وځي.
اصیلا وردک و چې د اسلامي همکاریو په سازمان کې د بشري حقوقو د کمشنرې په توګه ټاکل شوې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
زمرږه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار بندر په درې اړخیزه تفاهم نامه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د یاد بندر څخه د دریو واړو هیوادونو په ګټې اخیستنې ټینګار شوی دی. د دې وزارت وایند نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې تفاهم نامې له لاسلیک وروسته به د افغانستان صادرات د پام وړ ډیر سي. د افغانستان، هندوستان او ایران چارواکي د ډیلی په دویمه تخنیکی غونډه کې د چابهار بندر په درې اړخیزه توافقنامه او سوداګریز دالیز جوړولو توافق ته رسیدلی دي. په دې اړه نور حال یوسف خان زدران راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لمن دی چې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ درې اړخیزه نهایي شوې تفاهم نامه به په افغانستان کې لاسلیک شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر په درې اړخیزه تفاهم نامه کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې درې وړ هیوادونه له دې بندره ګډه ګټه پورته کولی شي.
د چابهار بندر څخه ګډه استفاده، د مثال په توګه د افغانستان توکي به په ډېره اسانه او کمه موده کې هندوستان ته صادر شي او بلعکس زموږ د اړتیا وړ مواد له هندوستان افغانستان ته راوړلی شي، او د دې بندر څخه په استفادې هندي توکي د افغانستان او ایران له لارې تر منځنۍ اسیا پورې لار پیدا کوي.
ښاغلی قوقندي وایي چې هندوستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغانستان ښه شریک دی چې د دې تفاهم نامې له لاسلیک وروسته به هغه هیواد ته د افغانستان صادرات د پام وړ ډیر شي. افغان، هندي او ایراني چارواکو د چابهار بندر د موافقتنامې په اړه په دویمه درې اړخیزه تخنیکي غونډه کې چې په نوي ډیلي کې جوړه شوې وه د دغه بندر په ترانسپورټي دهلیز او د هغې په نړیوال ترانزیت توافق ته ورسېدل. پوره یو کال وړاندې د چابهار بندر څخه د ګټه اخیستلو په خاطر د هندوستان او ایران ترمنځ تړون لاسلیک شو، خو ویل کېږي چې تر اوسه هم ورباندې جدي کارونه پیل شوي نه دي. په همدې حال کې هندوستان ویلي چې دغه بندر چې د افغانستان لپاره له اهمیته ډک دی شاوخوا $150 میلیونه پانګونه کوي. د معلومات مخې دا بندر د دې ترڅنګ چې د جنوبي آسیا هیوادونه له منځنۍ آسیا سره نښلوي، د خلیج هیوادونو، مرکزی آسیا او قفقاز حوزې په وصلولو کې هم مهم رول لري. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د چابهار بندر څخه ګټه اخیستل د افغانستان او هندوستان لپاره خورا ګټور ګڼي. د دغه خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرق شافیزی وایي چې هندوستان هم هڅه کوي له دې لارې خپل صادرات تر منځنۍ آسیا پورې پراخ کړي.
هند د نړۍ د لسو غټو تولیدونکو هیوادونو څخه دی، زیات صنایع او ډېر نفوس لري او د افغاني توکو د خرڅلاو لپاره ښه بازار دی. نو دا لاره له همدې امله افغانستان او افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان هم د چابهار بندر په اهمیت ټینګار کوي، وایي چې افغان حکومت باید په ټول توان له هغې څخه د استفادې لپاره هڅې وکړي. د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي پراختیا ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابروي او په مجموع کې دا کار د هیواد په امنیت کې مهم رول لوبوي.
د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري. د کندهار د امنیت قومندانۍ د نشي موادو پر ضد مبارزې پولیسو په تیر کال کې تر سلو زیات د نشي موادو قاچاقبران او کاروباریان د نشي موادو سره یو ځای لاس په لاس نیولي. د کندهار د امنیت قومندانۍ د نشي موادو پر ضد د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی وایي چې په دغو نیول سوي قاچاقبرانو کې لوی قاچاقبران هم شامل دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی د محمد ولی غوسی سره مرکه کړې او په سر کې یې ځنې پوښتلې چې تیر کال یې کومې لاسته راوړنې درلودې.
د تیر کال یعنی در لسوه سلور نوی کال کې مشتق 225 واقعې لرو چې په کمیت نه خو د 200 نه نفر مزنونین دي یو سلو شپیته واقعی مو استیناب چارنوالی تسته ولیدی پینزه شپیته واقعی مو چارنوالی تا لیجلی دی پا دی که یو سلو دبولس نیم کلو هیروین دی چلور سو دونیوی کلو مورفین دی دوازر اتا سو اووشت کلو تاریاک دی اتا ویازر دو سو چلور چلویش کلو چرس دی دغه اوز موز تیر کال راست راورین
او دروان کال لسر اورنی مو څنګه دی
دروان کال یویشت واقع لرو نو نستان او مزوس نو نین لرو
تاسو پروان کال او پتیر کال کی د یو تعداد قاچاقبرانو نیول خبر وکړه په دغه قاچاقبرانو کی لوی قاچاقبران هم شامل دي
پتیر کال کی مو 15 تن لوی قاچاقبران د سګیره کړی دي هغه قاچاقبران دی لوی چې په څو ځله د دوی مخدراتو کی موږ کاش کړی دي زبط کړی مو دي بیا دوی زموږ تر څارنې لاندې و نو دوی موږ ته دسګیره کړی دي
دوی په څومره کچه قاچاقبران و د دوی کاروبار یوازې د افغانستان په سطحه یا داسې د نړۍ په سطحه کاروبار
د دوی د افغانستان په پخو سطحه و یو تن هغه لوی قاچاقبر و چې و هندوستان ته یې مواد لېږدول
د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر محمد ولی غوثی و
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو مسافر وړونکو بس او ټریلر ترمنس ټکر سوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه په کښلش ترلر نو نس کسان مړه او 15 نور ټپیان سوی دي په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اورو
د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصله باد سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او ټریلر ترمنس ټکر شوی چې د چارواکو په وینا د ماشومان او خزو په ګډون لزګونو کسان ته مرګ ژوبلاړول ده د فیصل آباد ځای حکومتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې پر سهار د فیصل آباد او صادق آباد پر لویه لار په ټیکري والا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې مسافر وړونکی بس له یو مخامخ راتلونکي ټریلر سره ټکر شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول د چارواکو په وینا په مړو کې دوه ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیان د پیښې ځای ته نږدې روغتونونو ته وړل شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی ښایي د مړو شمېر پورته شي د پولیسو یو ځایي مشر افضل احمد کوسا فرانس پرس خبري اژانس ته په دغه ترافیکي پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی چې ماشومان او ښځې هم پکې یادوي په عین حال کې د فیصل آباد د الایټ هسپتال یو چارواکي ډاکټر نعیم هاشمي دغه اژانس ته ویلي چې دغه روغتون ته 15 ټپیان وړل شوي چې دا مهال تر درملنې لاندې دي او د دوه روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی دا لمړی ځل نه دی چې په پاکستان کې ترافیکي پیښې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وړي بلکې تر دې پخوا هم خونړي ټکرونه رامنځته شوي چې لسګونه خلک یې وژلي او له امله خرابو کنډو کپر سړکونه او د ډرایورانو بې احتیاطي ګڼل کیږي د رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې یوازې په 2013 میلادي کال کې د مسافر وړونکو بسونو او نورو موټرونو د ټکرونو له امله لږ تر لږه 3600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و د یادونې وړ ده چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف په فیصل آباد کې د بس او ټریلر په ټکر کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواشینی ښودلې او د ټپیانو د ښې او چټکې درملنې امر یې ورکړی دی
په کابل کې 4 بجې او 9:50 دقیقې سویز موږ غږ آزادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15 اوري د آزادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر آزادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي اوس هم هغه موضوعات ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول لوی درستیز وای د افغان پوځ 15 کلن جنگی پلان به د یوې مشخصه طرحې په توګه د وارسا کانفرنس ته وړاندې کړي په کندوز کې دوري یا حمل میاشتې له لومړیو پوځي عملیات تر اوسه روان دي د کندوز د کونړ په سرکانو او مرور ولسوالۍ کې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي دي په هلمند کې قومي مشران او دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ په کندهار کې چارواکي وایي تیر کال یې تر 100 زیات قاچاق وړونکي نیولې دي او تر دې دمه د مودې ازادي راډیو څخه د پښتو خبري ساعت واورید د دری خبري ساعت اوریدو تاسو مال همکار جعفر احمدي سره اوسئ سلام احمدي